ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې عامر وختي وزارت یو پلاوی ته دنده ورکړې چې دغه وزارت مرکزی ګودام کې پلټنی وکړي. دا وروسته تر دې چې دغلته د فساد ادعا وشوه او لوی سرنوالی یو مسؤل ونیو. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماټانو د کمولو پریکړه کړې. د یو ساته پښتو خبرونه ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره عبد القادر جلالوف مختوړي مخکلي دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. بادغیس کې لاسو ډیر امنیتی سرتیری وژل شوی. چارواکي وایي کاپیسا لپاره د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی او د ایرانی تومنو ارزښت د ډالرو په وړاندې په بیساري ډول راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیری مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواک چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړي قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یوه کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازی ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو 10 سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالامرغاب د بادغیس یوه له ډیرو ناامن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاسونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامه روغتیا وزارت په یوه خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي خو ویل شوي چې د عامه روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 250 کلن قاضي او ملا پرمز که په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښیي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کمرې ثبت شوی کومه کمرې ثبت کړي او کنه او یادا چې نوموړی خود چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورونه دي او ټاکل شوی و چې د جولای په 12مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. هندوستان او پاکستان په خپل هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون مخام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې یې د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستو پریکړه کړې. هندوستان ادعا کوي چې د پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره تماس کې دي. هند وایي نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه یې په دې هیواد کې د پاکستان شارج دفیر ته استولی او په یوه اونۍ کې به یې عملي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند دا ادعاوې رد کړې چې ګوندې پاکستانی ډیپلوماتان دي د جاسوسۍ په کړنو کې ښکیل وي او ټینګار یې کړی د دوی ډیپلوماتیک مامورین د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماسۍ د اصولو په چوکاټ کې چلند کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندوستان شارج دافیر ورغوښتی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماتانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې، خو هند لا د مخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماتان راکموي. او روسي خبر همدا چې په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو، کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بیو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې هیواد د پیسو ارزښت تیر ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو. یو امریکایي ډالر چې درې ورځې مخکې په 193,400 ریالو بدلېده، د سه شنبې په ورځ یو ناڅاپه 215,000 ریالو ته راوغورځېده. دا بیې د بومبست په نوم د اسعارو د تبادلې په آنلاین پاڼه کې خپره شوې. هغه رسمي بیه چې د ایران مرکزي بانک ټاکلې له مخې یو ډالر 240,000 ریاله ارزښت لري، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه چې دا بحران نامهم وښيي. د ایران دولتي تلویزیون د روحاني لخلې وویل دا بحران موقتی دی او په هیڅ صورت اقتصادي بنسټ نه لري. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. اورئ چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی ته دنده ورکړې چې د دغه وزارت مرکزی ګودام وپلټي. دا وروسته له دې چې په دغه ګودام کې د فساد دعوی وشوې او لوی څارنوالۍ یو لوړپوړی مسؤول پرون ونیو. سږ کال د حج لپاره له بهره حاجیان نه ورځي، خو د سعودي دننه مسلمانان د حج مراسمو اجازه لري. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورئ چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي نندرې ډېرې شوې او دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماتانو د کمولو ویلي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:00 دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سه شنبې په ناوخته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبرپاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. د عامه روغتیا وزارت په خپل مرکزی ګودام کې د فساد د ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینو موادو د نادرکۍ او قاچاق راپورونه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست سه شنبې په ورځ د مرکزی سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامه روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د عامه روغتیا وزارت د اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامه روغتیا وزارت د مرکزی ګودام یو تن معتمدې د 80,000 ډالرو بډو اخیستو په تور نیولې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې ترې $80,000 رشوت غوښت چې د پلټونکي څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند او چارواکو د دې کس د نیول کېدو په اړه او په مرکزي ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیښنو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د سه شنبې د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبرپاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر دېرشو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و، د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجودۍ یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ وینا درک نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی و، وویل دوی د طبي وسایلو د نادرک کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کړوخیل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوي لیست ته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 10 ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاهو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کړوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوپه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. خغلی کړوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل له موږ سره شته، موږ اوس هم په خپله خبره ولاړ یو، موږ د خپلې هرې جملې او هرې کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باوري یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دستګاوې متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان سره مو اړیکه ټینګه شوه. نوموړي را سره د دې وزارت هغه خبر پاڼه شریکه کړه چې په مرکزي ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوي د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه و فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي، نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې له بهره د حج لپاره ورشي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت وویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه ولري، خو دا به یوازې هغه بهرني وګړي وي چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی حسینی په پیل کې په دې اړه چې په افغانستان کې دا پریکړه په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې حج ته روان وو څه پیغام لري ویلي دي.
د افغانستان دولت او د ارشاد او اوقافو وزارت تر اخیری لحظو پورې انتظار وایستل او ټولې امادګۍ په داخل د هیواد کې نیولې وې چې تر څو د افغاني حاجانو د تلو لپاره کله زمينه برابرېږي موږ خپل حاجان انتقال کړو. متاسفانه چې دغه ناورین جریان لري او بدلون حالتونه نه خوړلې، نو په همدې خاطر د خپل حاجانو د ساتنې په خاطر موږ هم د سعودي دولت د پریکړه تاییدو او د افغانستان څخه به کوم حاجی سږ کال متاسفانه د حج په دغو لویو دینی مناسکو او مشاعرو کې ګډون نه کوي.
د افغانستان دولت د سعودي عربستان د ورستي اعلان پاړه څه رسمي عکس العمل لري؟ یعنی تاسو د دوی د پریکړې په اړه څه نظر لري؟
د سعودي عربستان چې کوم پریکړه د حج په مورد باندې کړی ده، دا د مسلمانانو د ځان د ساتنې او د صحت په خاطر ترسره شوې ده چې تر څو د کورونا له دغه ناورین او ویروس څخه په امان کې پاتې وي. بنا دا یو معقوله پر جای او منطقي تصمیم ده او موږ هغه تاییدوو.
په دې کال کې د حج لپاره څومره کسانو نمونه ثبت کړي وو، یعنی د افغانستان حکومت څومره کسان ته ترتیبات نیولي وو چې دوی حج ته واستول سي؟
یورو کلونو په شان سخت کال هم د ډیر زرو حجانو د تللو لپاره آمادګي نیول سوې وه، چون سخت کال زمینه برابره نه سوه. نو د موږ دغه ډیر زره حجان چې کورکه شوي سوي دي، لیستونه ترتیب سوي دي، او د دې د تللو لپاره ټول آمادګي د وزارت دور نیول سوې وه. متاسفانه چې حج لغوه سو او د تللو اجازه نسته، نو په همدې خاطر به دغه حجان چې سخت کال د تللو نوبت و، انشاءالله په راتلونکي کال کې په دغو مقدسو مشاعرو او مناسکو کې ګډون کوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج او وقف وزارت وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې بهرنیان اجازه نه لري چې دغه هیواد ته د حج لپاره ورشي، خو هلته میشت بهرنیان چې محدود شمیر به وي د سعودي عربستان لخوا اجازه ورکول کیږي چې د حج مراسم ترسره کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، ملالۍ بشیر دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي کارکوونکي چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکوونکي په نقشه کړي دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم وضعیت ضعیف بلل سوی او ویل سوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن سوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشتي برچي کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو، ښځو او روغتیايي کارکوونکو په ګډون 24 کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د بې پولي ډاکترانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر 50 زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یو وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول سوي کې 9 موټر چلوونکي او 28 ښځې او کوچنیان وو. د ویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي سول. د دې پېښې انګیزه نه ده روښانه سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12.90 او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 خپرونه لري. اوس هم راځو یوې ټولنیزې موضوع ته. پرون د جون 28 په ټوله نړۍ کې د کونډو ښځو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم جګړې او روان تاوتریخوالي ډېر شمېر مېرمنې کونډې کړې دي او ورځ تر بلې د دوی وضعیت خرابېږي او د دوی د وضعیت د بد وضعیت په اړه شکایتونه هم را سر بلې زیاتېږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس د راپور ده.
د شپېته کلنې قندګل خاوند له نن څخه شاوخوا 10 کاله وړاندې په جګړه کې وژل شوی او دا یې په ژوند کې له ملګرتیا بې برخې شوې ده. قندګل چې دواړه پښې فلج دي، ژوند ته د مرستندویو بنسټونو د نه پاملرنې له امله انتقاد کوي. قندګل 5 زامن او د لورګانی لري. هغه چې د خپل زوی کره وسیږي وایي نور زامنو پر خپل حال پرې خود او ترې لاړل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دغه هیواد کې د کونډو میرمنو ستونزو ته په اشاره سره وایي په افغاني ټولنه کې د کونډو میرمنو ژوند د یو لړ ټولنیزو مسایلو له امله ښه نه دی، ځکه په خبره یو شمېر دوی اجازه نه لري چې بیا ځلې واده وکړي. د دې وزارت ویانده رویا دادرس:
خب مشکلات خیلی
کی بعد مرغه هغه بنسټیزې ستونزې چې په افغانستان کې ورسره کندې میرمنې لاس او گریوان دي یوې ځوانې کندې میرمنې ته د دې اجازه نسته چې بیا ځلې واده وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د کونډو میرمنو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د احصایې ملي ادارې د 1995 کال د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کونډې میرمنې په افغانستان کې ژوند کوي. د دې ادارې ویان د روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه شمیر چې د احصایې ملي ادارې سره د 1995 کال موجود دي، د همغه کال د ارقامو له مخې په ټول افغانستان کې 1500 کونډې میرمنې شته.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کونډو میرمنو د ښه ژوند لپاره یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دې وزارت وایان عبدالفتاح اشرت احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه میرمنې چې میرمنې په جګړو او چاودنو کې وژل شوي، یو اندازه پیسې د حکومت له لوري ورته په نظر کې نیول شوي دي.
د ښاغلي احمدزي په خبره د کار او ټولنیزو چارو وزارت کونډو او نورو بېوزله میرمنو ته د کارموندنې په برخه کې هم هڅه کوي. ملګرو ملتونو د جون 23 نیټه د دې لپاره د کونډو نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې چې وکولی شي د دې ورځې په مناسبت دغو میرمنو ته د مرستندویو بنسټونو لخوا د مرستې یوه وسیله شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوی ډیلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. هند ادعا کوي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسۍ فعالیتونو کې لاس لري. پاکستان د هندوستان د ادعا رد کړې او پریکړه کړې چې هند ته ورته ځواب ووایي. نور له اجمل ان څخه اورو.
هندوستان پریکړه کړې چې په نوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکي له خپل هیواد وباسي. هندوستان ادعا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام یو بیان خپور کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي دا پریکړه د یوې اونۍ په موده کې عملي کیږي او دا پیغام یې په نوي ډیلی کې د پاکستان شهزادګر ته هم استولی دی. پاکستان او هند اتومي وسلو لرونکو دوه ګوندي او رقیب هیوادونه دي چې اړیکې ترنګلې دي او ډیر کله د یو بل په وړاندې ورته اقدامات کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندوستان اداوي بې بنسټه بللي او د هند د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نوي ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د هندوستان شهزادګر احضار کړی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا هندوستان ته ورته اقدام دی، خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندوستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکوونکي له خپل اړخه همدې شمیر ته راکموي. پاکستان او هندوستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري. په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوی سره په نامناسب چلند تورن کړي. هندوستان د مې په 1 نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی یې په جاسوسۍ تورن کړل. پاکستان دا ادعاوې رد کړي. هندوستان تیره اونۍ د یو پاکستانی کب نیونکي کوتره چې له یو هیواد بل ته سفر کړی و په هند کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی و خوشې کړه. هند وویل له څېړنو وروسته ورته معلومه شوه چې دا کوتره د جاسوسۍ په چارو کې ښکیل نه وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
او سم یو روغتیایي مطلب. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ورځ کې د کورونا ویروس د بیسار شمیرې په اړه خبر ورکړی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ ویل چې په ټوله نړۍ کې په 24 ساعتونو کې 1,03,000 نوې پیښې ثبت شوې دي. د دغو پیښو اکثریت شمیرې په امریکا او برازیل کې دي. په همدې حال کې د اقتصادي ودې په اړه او د واکسین جوړولو لپاره هم هڅې دوام لري. په مکړې په دې اړه د ملالۍ بشیر دغه راپور ته
در روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم گبریاسوس وایي نړۍ په یوه نوي خطرناک پړاو کې ده. خلک په کورو کې له پته کېدو ستړي سوي دي او هیوادونو پر ګرځېدو بندیزونه کم کړي، خو ویروس اوس هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. یو شمېر هیوادونه چې د کووید 19 له خپرېدو سره یې په بریالیتوب مبارزه وکړه، اوس هڅه کوي چې د دې ویروس د یو ځل بیا خپرېدو مخه ونیسي. بل لور ته په جرمني کې په داسې حال کې چې بازارونه په محتاطه توګه پرانیستل سوي، د غوښې خرڅولو د یوه بازار تر زرو زیات کارکوونکي په کرونا ویروس اخته سوي دي، چې په نتیجه کې زرګونو نور کسان قرنطین سول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي که مالي مرستې ترلاسه نه کړي، اړ به سي چې بېوزلي خلکو ته د خوړو رسولو فعالیت وځنډوي. په داسې حال کې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه مختل سوي، د ملګرو ملتونو دا اداره د نړۍ په 132 هېوادونو کې خلکو ته د الوتکو له لارې خوراکي توکي رسوي، چې اوس یې دا فعالیت له خطر سره مخامخ سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو په برخه کې اداره وایي چې د روان کال تر پایه د خپلو مرستو رسولو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې 40% پیسې یې ترلاسه کړي دي. د کرونا ویروس پر ضد واکسین چې په چین کې ورباندې کار روان دی، په لومړي او دوهم پړاو کې پر انسانانو یې په خوندي توګه استفاده ثابته سوه. اوس د دریم پړاو لپاره د کلینیکي ازموینې لپاره چمتو کیږي. د دې واکسین له جوړونکو یوه یې ویلي چې دریم پړاو به له چینه د باندې ترسره سي، چې اغیز یې ارزول سي. چینایي څېړونکو ویلي چې هغوی په کرونا ویروس کې تغیرات نه دي لیدلي چې د واکسینو جوړول یې ستونزمن سي. د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په نړۍ کې پر شاوخوا 1.5 واکسینو کار روان دی، خو ویل کېږي چې د واکسینو تایید او توضیح به تر 1.5 کال پورې وخت ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله ایم د کل دینګرار څخه. زمونږ مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي، ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وویل چې 1,000,000 روپۍ راکړه، کو نوی ماشونه دي نه والا کېږي. اردو میلي کې شهید شوی دی، دا ته کور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا دا پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ غږ دي د لوړو چارواکو پورې ورسېد، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ چې دی بیا تر سوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دي لوډر راوځي، دغه سرایونه چې په کوي زموږ لویان خو خیر شي ګناکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړل کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دغه سرایونه خرابوي. دغه زموږ غږ دي د لوړو چارواکو پورې ورو سه زمول لکه انسانان دا ته پراته یو. نه کور پریزي، نه کلی پریزي. دلته موږ نه مکتب لرو، نه څه لرو، نه برمل لرو. هر څه اعتراض په بیره نیولی دی. هغه سلام را باندې چپخی. دغه زما پیغام ده، دغه پیغام دی ورسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فیضا محمد د کندهار د تنظیم نهایي څخه فیصل په تماس کې یم. موږ یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډیره وخت دی. د تقاوت په حساب کې دی. زه په 1950 کې د بولک ته ګمرک څخه تقاوت شولم. نو د تقاوت په سیمه مې تر اوسه نه دی اخیستی. دا د درې کالم نه یم راغلی. د بعض مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو له نیګاس زه غواړم چې همدغه زما پیسې چې ما سره دولت ګرځولي دي، دغه دې ماته پر یوه ځای راکړي، لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یوه ځای چې مامور یې تقاوت شي پر یوه ځای ورکړي. دغه دې موږ هم پر یوه ځای باندې راکړي چې موږ یو کار په وکړو، یو دوکانداري په وکړو، یو اړو مانده مو په خلاص شي. او دا چې بیرته بیا د تقاوت پیسې همدغه چې د کال دی ماته یې لکه غوانی یا چه زر غوانی را که دا خود چندانی پیشی نیدی، نه پا دی بانی کم کار کیجی، نه پا دی بانی شی کیجی. او دا دولت قانون خونم داشی ندی پر چولو بانی باید یکسان دی. نو دا افغانستان بانک مامورین تا چی تکاوت پریود نیدی نموش چی ولی نرکه. اموش خون دی ویزارت مالی مامورینیو، اغام دی ویزارت مالی مامور دی نصر تا پیش. و سلام دختای
مرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلورا عمل واقعنام چې تر ډیره حده پورې دا پیښه زیاده شوې ده او خلک قرنطین مراتوي. د هلمند ټول وګړي باید چې قرنطین مراعت کړي او کرونا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا هیڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی باید چې په کور کې قرنطین واوسي، د ماسک استفاده وکړي او داسې بالاخره د صابون څخه لا تر په ډیر خلک د قرنطین نه مراته یې. دوی هم باید چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې قرنطین واوسي. د ازادي راډیو زیاته مننه ده له تاسو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغان بسیم 1318 شمیره ته هم د افغانستان له هر ځای نه اس ام اس نه راولېږي خبرونه راولېږي موږ به درته د ازادي رادیو په خبرونو کې خبرو او سم په کابل کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی پام وکړئ لانډو خبرونو ته د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو ځانګړې قطعې 25 تنه کسان د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې لس سرتیري وژل شوي کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والي ټپي شوی د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والي او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلې ده خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامه روغتیا وزارت په یو خبر پانه کې کړی ده دا وروسته تر دې چې لوی څارنوالۍ د دغه ګودام یو مسؤل د رشوت په تور ونیو له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو له مخې شوې هندستان او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کمی راوستلو پریکړه کړې پاکستان هم د ورته اقدام خبره کړې او په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بایو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی د دې هیواد د پیسو ارزښت تېره ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1318 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي
عبید الله له قندهار څخه لیکلي ول لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې د معیوبینو پیسې ورکړي ځکه د ویلي چې د معیوبینو پیسې نه ورکول کیږي حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي ویل باندې آزاد شوي طالبان نور باید پوشی او دوی له جګړې بیزار دي محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي وای طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني او د خبره ترڅو چې جنگ نه دريږي د سولې ناره وهل هیڅ معنا نه لري طالبان باید په عمل کې وشي چې دا سولې ده او کنه اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای دا کال د سولې کال دی موږ سولې ته تر بل هر وخت خوشبینه یو اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای په روغتیا وزارت کې د دومره ستر فساد کېدل ولسته د منلو نه دی عاملین باید علني مجازات شي بل اوریدونکي ګلزمان کمالزی له کونړ مرکز نه لیکلي وای ولسمشر نه غوښتنه داده چې په ادارو کې داسې وړ اشخاص په دند وګماري چې د کونړ په الکترونیکي په اداره کې چې ګمارل شوی دی البته د اوریدونکو هدف د الکترونیکی تذکیرو د مسؤلینو یادونه ده بل اوریدونکو حکمت الله حماس له هلمند نه لیکلي وای له نادلي ولسوالۍ نه دغه سمستر لیږم له بند آزاد شوی طالبان نور باید پوشي او جګړه ودروي دغه اوریدونکو د پیغام څو ځله راستولی حسینی پنوم باندې حسینه احساس له کندهار لیکلي وای د ملکی وګړو د وژلو مسؤلین طالبان دي او دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنی نه ده چې طالبان د بریدونو کې لاس نه لري د د راپورونو له مخې ورمه ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې یو افغان ځوان ځان وواژه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی و. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وژلي. د هغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د محصلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالیو د ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډیر په ځنډ سره څیړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته ژوند وکړي راځي دلته یونیسیار ته دا ځان رانجستر کړي. دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومېږي چې کیس قبولېږي که نه قبولېږي. څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیک کړی نه ده دا یو ماجن نه مني. دین شیار د دې وظیفه ده چې دوی بل ملک ته ولېږي او سفارتونو سره رابطې لري کوم هېوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لېږي. دین شیار دفتر چې په هندوستان کښې ده په ډیلي کښې ده د افغانانو دپاره هېڅ خدمات نه کوي همدا پاروایي نه ساتي ذهني او روحي تکلیف خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزاد صاحب دغه چا چې خپل ځان وژلی دی دا پخپله راغلی نوي ډیلي ته نوي ډیلي کښې ځان رجستر کړی نوم یې ثبت کړی و له یو ان ایچ سی آر سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هېواد ته یې واستوي.
همدغه هلک خپل کورنۍ سره راغلی و دلته رجستر ده ریفوجي ده په انسیار کې خو همدغه مشکلات و چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي د کار اجازه څوک نه لري دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک دلته دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزاد صاحب تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و ویل کېږي چې هغه محصل و یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یو ان ایچ سی آر سره ثبت رجستر دي او پناه غواړي په داخل د هند کې یا نورو هېوادونو ته دوی واستوي د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي
د محصلین دومره مشکلات و چې بیا ښه شو چې یو څو پروازونه وشي دوی ډېرې لار داسې حالات و چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستانه قرنتین و داسې سخت قرنتین و په هند کښې چا ته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي د خرج خوراک پیسې نه و کوم چې د اشتیا لخوا راغلی و هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده. دا شخصي محصلینو دې ده دوی دپاره دومره مشکلات و چې څومره مرکې ما وکړه ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو. دې هلک هم چې راغلی و دا هم شخصي راغلی و شخصي محصل و دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه ده و هېڅ چا د دوی پروا نه کوله یو پردی ملک کښې چې ورسره پیسې نه یې چا ورسره مرسته مونه کړي نو هغه څه شي وخوري نو هغه ډېره عذاب و ډېره فشار یې ورباندې راغلی و چې په ونې
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري مسؤلین خو به لري آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده بیا دلته شي تحصیلي و هغې سره مې رابطې وکړه او محصلین هم ډېر زیات و پنځه زره شپاره زره یا شل زره محصلین و دلته ټولو ته رسیدګي یو اتشې تحصیلي مشکله ده دوی ته دوی هم په خپل اندازه چې ما سره کومه رابطه چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله خو بیا هم محصلین زیات و دوی دلته سفارت هم په قرنتین کښې وو پروازونه بند و د دوی امکانات هم نه وو. ما ډېرې لیدلې وکړه ډېرې مو خبرې کړې د سفیر سره مې خبرې کړې اتشې تصري سره د دوی هم امکانات محدود و او اصل دې کې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنتین شو دوی ته خو معلومه ده وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده څومره وختونه یې خلاص شوی ده په دې حالت کښې دوی کورنۍ نه لري او هندوستان کښې هم داسې کلک قرنتین و په کار و چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله دوی توجه ونه کړه ډېره به مشکلات و. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله ډېر نجلۍ ژړه چې شیرزاد صاحب مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو مونږ څنګه وکړو مونږ هېڅ شم څوک مونږ سره مرسته نه کېږي بیا ما هغوی ته زنګ رسنۍ ته مو مراجعه وکړه بیا آخر کښې دا څه ماسینې لار خو دې هلک هم ورسره مرسته ونه کړه خرج خوراک پیسې نه و. بس
شیرزاد صاحب اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه سوی که نه
وضعیت که دا بین المللي ټولنې خپله ملل متحد دوی توجه نه کی هند کې یو لوی فاجعه رامنځته کیږي. موږ ته خداسې ویل کیږي چې تاسو چې هندوستان راځئ د هغې نسیار افغانانو داسې ویریي چې خپله غږ مووسئ چې کیسونه د خرابېږي. بیا هم موږ دا ونه منله، موږ خپل اواز اوچت کړی ده. بیا د شلم جون کې چې د مهاجرینو د پناهندۍ ورځ وه، دې کې موږ یو لیک یو نامې سرګشاده یو لیک ولیکله خپل سرمنشي سازمان ملل ته، دې مورګانون ته مې ولیکل. خپل سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي دوی دا خاص ده دوه کار وکړي. یو افغان مهاجر چې په هندوستان دوی ته ښه دقت وکړي، ښه توجه وکړي، او بل کار چې د انسیار دفتر چې په هندوستان کې ده دوی ته زمونږ دا غوښتنه ده چې یو هیئت ولیږي او د دې د شلو کالو د کارنامې د دوی تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېر ظلم شوی ده دلته، ډېر بې پروايي ده.
په هند کې یو افغان فعال چې هلته د میشتو افغان محصلینو په ستونزو غږیده. له دې سره د دې خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې دیونی د خبرونې وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دیونی کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خپروم.
السلام علیکم شیر صاحب، السلام علیکم. زما پیغام ازادي راډیو ته دی چې په معرف ریاست کې دوه سوه لس بستنې حل شوي دي، اووه ماتم بستنې دي. زما دا وایي چې ازادي راډیو د مرکز سری مسئول اسلحاتی نور هغه فساد دی. یوازې دوه سوه لس بسونه او اووه اتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې واتس خپله ټاپه فور سرچینه مطابق یو وخت هم درځای کې په فیسبوک باندې هم پورته کې چې راشي دوه سوه لس بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حساب باندې دغه او په ډېر درناوي سره دغه زموږ پیغام دي در مسول چارواکو پر ورسې.
کندز ولایت د شتارچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دغه کندز لار چې د بیخي د سر له خراب او د چار وخت تیریږ ډېر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي او موټر راغلا کیږي او چې راسي کرا موټران ونیسي خلک په کراشي کې شام پیسې ځینې اخلي او مترام دی ایس کوم نو موټر دی قرار لا کوي خپل خو دې حکومت سایه د حکومت سایه غو لیکي رسید دې دا ورته بای چې د دې مخنیوي وکي.
ز املا صاحب عبد الله اول د ازادي رادو او ټول کارکونکو ته سلام. په یلمن کې یو پارسل ورډ او کالدار یسو دا مساکینو په قرار د یلمن بیخي زیاتې چې غنم ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري. زما د یلمن د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې به دا مساکینو په قرارو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي، نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم زابل د زابل ولایت نه پیغام کوم زموږ د جمهور خدامو سره د چې د کتو کو لپاره کتو کې دا چې باندې ته دی او مخرب دی زموږ وطن دا د چې د نور له تاسو سره د پیغامونو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو سره ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوی دی نو که چیرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغه چې دغه مظلوم غریب ولس